زموږ له آزادۍ رادیو ناورې په راتلونکو څو شیبو کې به د آزادۍ په سپو کې اونې خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې شي. خو په سر کې لاند خبرونه. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنهای په امامت وشو. هانیه له خپلې وساتونکي صالح العروري سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کار بولي ووژل شو. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د لومړي وزیر مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسماعیل هانیه د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اطلاع کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 نه تر 1.5 ملي مترو پورې وي. د افغاني سرمیاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن پنجشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر 8 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9400 تنو تر ورسیده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 1,128 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په هند کې سرتیرو نن پنجشنبه د هغه وسپنیز پله په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې خویدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل شوې سیمې سره نښلولې وې. نن درېیمه ورځ ده د دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 178 کسان مړه شوي دي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی رادیو اوریدونکو او همدارنګه د آزادی رادیو د فیسبوک، واتس اپ او ټوئیټر لاري د خبرونه لیدونکو ستړي مشه هر کلمه کوم د ازادۍ په چپو کې د دیونه په خبرونه کې ز اجمل اندیم. په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چاري لدی کبله چې ګواګي ل دوی سره همغږي نه لري یا ل دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی. وی ویل چې د دوی لخوا اغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکړي دا اسناد دوی نه تاییدي او همدارنګه نه مني. بل خو ته وی ویل چې لدی پرته نورو لکه څوار لسو هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دی ورشي چې هلته یو شمیر سفارتونه له دوی سره په کنسلی برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې دی اغوی لخوا ورکول کیدونکو اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره دی منلو وړ دي. د موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک په اړه باندې له هماغه وخت نه چې پوخانه جمهوریت نظام وپرزید ولسمشر له هواده بهر ووت او طالبان بیا واک ته ورسیدل په بهر کې د دې هوادي سیاسي استازولیو د راتلونکو همدارنګا وسنی سیاسي وضعیت حقوقي وضعیت په اړه باندې پوښتنیوي. ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپل بیلابیل ډول اسناد لکه تذکره، پاسپورت، تمدید، وکالت خط اخیستل، د جرمونو یا د جرم د ارتکاب د جرمونو نه چې په اصطلاح مبارا اعلان شوی یا جرم نوی کړي دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه وختل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکي ګڼ نور د تورتانی کارنامه او نور کارونه دي چې د افغانستان په کنسولګریو او سفارتونو پوري اړوند دي. دغه روسي اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسولګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني وي وایو یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمائندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللې دي دوی بیا ویلې دي چې طالبانو دولت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی خپل کارونه ته د پوخا په څیر دوام ورکړي. موږ هڅه وکړه چې د دې دواړو ډلو نه هغه چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري د دوی نه څوکرو غواړو چې وای چې ولې یو داسې حکومت سره له بهر همکاري لري چې په نړۍ کې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه توجیه کوي. همدارنګه هغه چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري هغه نه دا و پښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چاسته ځولي کوي او څاري څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه مخترا کی یا لنډ څرګندونې وکي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمیر داسې کسان چې هغه په دې موضوع باندې پوهیږي د پانتون استادان دي کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي دوی ته مبلنه ورکړل چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړي. په بحث کې را سره په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې اسحاق اتمر صاحب دي پخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې غوث جانباز صاحب هم را سره دي. کابل کې د پانتون استاد عبید الله بهیر را سره دي او همدارنګ بل سیاسي فعال شیردل پاتسون را سره دي. دواړو ټولو ملمنو ته هر کله وایم. لمړی پایل بل خاغلی اتمر صاحب نو کو اتمر صاحب د تاسو فکر باندې د جمهوریت نظام ل نړیدو وروسته د دغه استازولۍ یو پرته لدینه کثیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري د دې زیات تاسو څنګه ویني دوی په څه ډول مثلا لام سفیران شته دي چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته په خانه جمهوریت حکومت لا هم ډیپلوماټان شته دي چې کارونه کوي په نړیواله کچه داسې پوخا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت نه یي او ډیپلوماټان یي.
گرچه که در افغانستان که تاریخ تاو کتلشی پا افغانستان که پا مختلف و دورو که کودتاگان اوختنون انقلابون شویدی خود اغا موضوع پیامشت که حل شوه در حتی ندرسه دلی چه سفیران دی په مستقله توګه یو دریز لري او د افغانستان حکومت دی هغوی ونه مني. گرچه دا د هر حکومت مسئولیت دی چې هغه د خپل د اتباعو د حقوقو د ساتلو دپاره تر اخري حده پورې تلاش وکړي. که تاسې په دغه پاسپورتونو کې وګورئ د افغانستان په پاسپورت کې حتی او همدغسې د نورو هیوادونو په پاسپورتونو کې داسې اول صفحه کې داسې راځي چې د دغه پاسپورت لرونکي د حقوقو نه دغه هیواد چې هغه پورې متعلق دی د دې د حقوقو نه دفاع کوي او دا د دې مسؤلیت دی او د میزبان هیواد نه هم دا غوښتل شوی چې په دې برخه کې دوی سره مرسته او همکاري وکړي. دا د افغانستان په پاسپورتونو کې هم شته دی، یعنې دا یو د هغه مسؤلیتونو دی چې د افغانستان حکومت باید ولري او هغه د دغه اتباعو خوندي کېدل دي، دوی ته د لانجې او جنجالونو نه پېښېدل دي. حتی دوی د میزبان هیوادونو نه غوښتنه کوي چې دغه پاسپورت لرونکي سره
خو اتمر صاحب اوس خو د طالبانو حکومت په لومړي قدم کې مخکې له دې نه چې نړۍ ته راشي له هغه استازولیو سره په کړکی چخته دی چې هغه د پخوانی جمهوریت استازولۍ دی د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولۍ نه دی منلی او یعنی دغه کړکیچ باندې کومه سابقه لري کنه لري. تاسو ته بیرته راستنې کوم جنبات سپ تاسو راته ووایي دا چې کله شوې دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت نه جان باسب غاوري مایکروفون هم لکه چې بند دی مایکروفون هم که چالان کوي موږ به مغږ باورو ښه دی جان باسب مایکروفون لا هم بند دی. بهیر صاحب تاسو ته براشو دغه بحران به ورته ووایو ځکه چې په نړۍ کې د افغانستان لسګونه سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي ډېرې کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیمه یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې نه لري. دا څه ډول یو وضعیت دی؟ تاسو د پوهنتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا څه شی دی؟ یعنی دا ځای لري یو سفیر دی په یو ځای کې سفیري حکومت دی نه د بهرنیو چارو وزیر دی نه او له مرکزي حکومت سره د اړیکه نه لري.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته. دلته باید بحث له یو قدم شاته نه شروع کړو او خدای غده چې مشروعیت چې د آیا داخلي خارجي دا ورکول کیږي اخیستل کیږي نه، په دې چې ولس باید یو مشروعیت ورکي، یو نظام ته نړیواله ټولنه باید دغه نظام ته د مشروع نظر وروګوري، بیا هغه مشروع ګڼل کیږي. خو دا مشروعیت دی جور مشروعیت ورته ویل کیږي چې دا منل سوې مشروعیت دی، بل اړخ دی د فاکتو مشروعیت چې کوم سي طالبان لري او هغه دا چې په واقعیت کې خاوره د دوی لاس لاندې ده، امنیت د افغانستان د دوی په کنټرول کې ده او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب پودي. نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته سمو شو ګورو، واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغې سفارت منطق سو جوړیږي. تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورټونه ورکول او ویزې ورکول، چې ته اکسس ونه لري او ته ونه کولی سي چې د اسناد تصدیق کې شاته یو مرجع سره، نو بیا یې تا تصدیق څه فایده؟ یې تا د ویزې چې اخیستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکي او په هغه باندې په مقابل کې پیسې اخلي، د دې پیسو جواب کو څوک ده؟ د دې پیسو نظارت څوک کوي؟ افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هوادونو کې دوی اکثره خپل ډیپلوماټان رخصت کړي دي، ډیر کم کسان دي چې هغه هم دغه ټولي پیسې اخلي او دا پیسې بیا ورته د فقط د خدماتو نه زیات او د تعمیرونه ساتل او معاشاتو نه پورته دا پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي، چې دې پیسو باندې څه کیږي او د دې پیسو جواب کو بسوګي دا تعمیرونه دا خلق دا وسایل چې حالت دي د غټول ملکیت دي د افغانستان دي، نو په دې باندې شخصي استفاده کول دغه نه دا خپل یو جنجالي قضیه ده. نو یو اړخ خو دا دی مالی فساد اړخ ده چې د هغه باندې نظارت نسته. د سي
بهیر صاحب هم دغه موضوع کې کپاتې شو لکه تاسو چې ویل خدای دې راځي هم د مشروعیت باندې خبرې وکړو. د طالبانو حکومت مورسته بزه په دې اړه باندې د اتمر صاحب نظر مو اورم، د جنبات صاحب نظر به مو اورم. د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، نړۍ تنه یو شمیر یو لړ وختن لري، ځینې ډېرې واضح دي او تر اوسه پورې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د ټولنې نیم وګړي ښځې او نجونې له تعلیم نه بې برخې دي او له کار نه بې برخې دي. یواله لوی مسلو نه د چې همیشه دی نړیوال ټولنې د هر استازي هغه کدي کم هیواد مشري هغه کدي نړیوال ادارو او سازمانونو مشرانی چارواکي استازي یادی په کور دیننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ دی. موږ ګورو چې په افغانستان کې دیننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې پرته له مولوی صاحب نه پرته له طالب نه پرته له دینه چې مثلا زه ګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګیي چې سب پاک کوي سب پاک وساتي، دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه چلن نه کوي بلکې د یو سب په توګه د یو ډلې په توګه د یو لوري په توګه چلن کوي چې کورنۍ مشروعیت تبن دا شیان تر اغیز لاندې راولي. نو د تاسو فکر باندې اوس خو نړیواله ټولنه نه دی منلي، څه فکر کوي چې په مشروعیت کې ستونزه کم ځای کې ده؟
ګوري دا ټول ستونزو سره زه موافق یم، ټول ستونزې شته. اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی، افغانستان د ولس د نبض ته دوی غوږ نه دی ایښی او مشاعر نه دی درکړي، او دا د مکاتبو د کار قضیه دغه ټول سته په ځای دي. خو سوال دی ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي؟ کوئی افغان وګړی دا په افغانستان داخل کې دا بل بدیل نه لري. هغه د دې حکومت ته مجبور ده چې رجوع وکړي او سره خدمات ته ترلاسه کړي او دا ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر هم دغه ده چې موږ د سفارتو ته ورګورو، او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو دا ده چې تا که خوشی که خوشی نه، نن طالب حاکم ده په خاوره کې، او نن به ته وزارت ته ځې، هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کړي، او دغه تعامل هغه به شک افغانستان داخل کې تاسو یاستې یا د باندې یاستې، او تاسو غواړي افغانستان ته سفر وکړي، یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزه واخلي، ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي، ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. ا نظام باید بهتر سي. دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو. خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شوز دغه نظام بالکل قابل قبول نه ځکه چې بیا از دی ټو دی لایف چې ورته ویل کېږي ورسته ورځ ځوان دی عام وګړي بالکل شلکیزي، او موږ باید یو لاره پیدا کړو چې اوس سید خارجان غواړي اوس افغانستان ته راسي. نو څوک همدا سفارتونه چې تاسو خپل خبر یاست جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چي امتیاز باندې ورکول کېده؟ کنن طالبانو کې د غستون زده چې خپل ملا خپل مجاهد کینی په وزارتو کې، خو مخکې تاسو خبر یاست چې دا کډرونه دا سیټونه سفارتونه په چي اساس باندې ورکول کېدلو؟ دا اوس افراد یا اشخاص د دوی یو نظام نمائندگی نه کوي. طالب که منل سوی نظام نه او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه تر سره کړي، خو دوی یو نظام د په واقعیت کې او مجبور د سیستم چې دوی په ترو لاړ سي. باقی بحث بیل ده چې موږ په پدغه خندونو او د جنجالونو په مخ کې بسکو، خو اوس خبره کده ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزه څنګه ترلاسه کو، تذکرې څنګه ترلاسه، پاسپورتونه څنګه نوي کو. یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسې کې اوسي، هغه ضرورت لري د اسناد تذکرې، هغه بدون د اسناد نه پیژندل کیږي.
مننه کوم. تاسو کاملا یعنی د ارتیا په بنسټ باندې غواړي، ځکه چې یو اجتماعي ارتیا ده د بهر میشتو افغانانو همدارنګه د خارجیانو، او هر هیواد که غواړي باید ولاره ولري، یا د هر هیواد وګړي چې وغواړي د تماسي ولاره باید ولري، چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول، او له دې وروسته چې طالبانو دغه اعلان وکړي، طالبان د بهرنیو چارو وزارت، نو یو لرستونز یو خندونه پکې راپورته شبی. زه جنباز صاحب تر اعظم دی هغه به ورسته واورو. اتمر صاحب تاسو خبرې مخکې نیمه پاتې شولې. تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې د استازولې سره څومره تړلې بولی؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی باید حقیقت کې دوی باید دغه هڅې واندونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوالو نه واخلي او هم د خپل افغانانو نه. که دوی داسې کینی خلق خو دې ته نه راځي چې راځئ موږ جرګه کوو تاسو ته مشروعیت درکړو. لکه چې مخکې تاسو ویل، اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه، د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلای شئ چې نیم افغانستان دوی نه مرور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې دپاره چې تاسو خپل کار خپل ګټې خوندي کړئ، نو خپل افغانان مه متضرر کوئ. اوس په دغه فیصلې سره چې تاسو وکړه دی کې، خو موږ تقریبا اتنه تر لس میلیونه بهر کې افغان مهاجرین لر. یعنی هغه سفارت خانه او هغه پرسونل او هغه هیواد د دغه فیصلې نه متضرر نه دی، ځکه مخکې بهیس ویل چې هغوی خپل معاشونه د همدغه اسناد ځینې اخلي، او جوابګوی هم نه دی چاته. چاته ځواب به بیا ورکړي. دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه، زمونږ معاش، زمونږ د موټر مصرف، زمونږ د کور مصرف چې شی، موږ مجبور یو چې د همدغه فیس نه یا د همدغه اسناد او د تایید نه موږ ترلاسه کړو. دا خو د دوی خبره. اوس چې طالبان دغه بندیز پرې ولګاو نو دی کې څوک متضرر شو؟ هغه کس متضرر دی چې هغه افغان دی او په بهر کې دی، در حال چې دا د هر افغان حق دی د دوی په حکومت باندې چې د دوی د حقوقو نه دفاع وکړي. کله چې خپله دولت دغه کار کوي او د هغه د حقوقو نه برلاوه چې دفاع نه کوي هغه ته یو ستونزه هم جوړوي، نو دا نو ډېر وایي چې کفر از کعبه برخیزد کجا بارد مسلمانی. چې خپله دولت دې پسې دی چې څنګه افغانان وځوروي، څنګه افغانانو ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي، نو بیا موږ ګله د چا نه کوو. ګرچې دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکني، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي موږ اړیکې ورسره لرو د هغې نه تاسې ویزا او اسناد تاییدولی شئ، دا د یو چا دپاره ډېر سرګردانی دی چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې دی چې هغه کابل ته لاړ شي، هغه د بعد راشي یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، دا پس له هغه نه
اجازه اجازه افغانستان مننه کوم بیرته راګرځو. جنبا صاحب تاسو ته کراشم اوس مخده وکي چې غږ مو واوریدل شو همدغه موضوعات چې تر اوسه پورې موږ بحث کړی دي، موږ بحث اوریدلې په دې اړه باندې څه نظر لري؟ او مثلا سمو د مخ کې موږ په هند کې دی قضیه شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ ز دقیق بیا غو موضوع تعقیب کړي نه د چې تورن شو او کنه واقعا مجرم وګڼل شو په قاچاق باندې، کله چې څارنه نه وي په اصطلاح ته یو چاته مسولیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یو اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل ایښي دي، یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتیږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یوه نقطه نشته دی چې دوی په عوایدو څارو کې، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت نه د سو استفادې خطرات شته دی، ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مسؤلیت لري چې کله د تا رهبری نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کېدای شي له هغې مسؤلیت نه سو استفادې وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي؟ تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګوري؟
طالبان والے نظر طالبان دغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده، متاسفانه چې د دولتداري دولت د مدیریت د خدماتو د ارزې یو لازم بخي، د خدماتو د ارزې جوګه نه ده ډله، او فقط د لپاره چې افغانانو ته خندونه رامنځته کړي، داسې چلندونه کوي. دوی ښه پوهېږي چې په هغو هېوادو کې چې دوی اوس دا ډیپلوماتان یا قنسلان کار کوي، د قنسلګري فعالیت کوي، دا هېوادونه دوی په رسمیت نه پېژني. نو په ترتیب دوه کارونه کوي. د یو خوا غواړي چې په هغو کوربه هېوادو دوی فشار واچوي چې ګواکې په دې ترتیب دوی هم سره نږدې کړي، ځان ته په یو نوي تعامل کې او که وشي په رسمیت وپېژني چې دا کار ناممکن دی. وسین شرایطو کې یو فشار په کوربه هیوادو دی. د بلې خوا هغه کوم اوایل چې دوی دوی یو دوست په سیاست غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه دې ذات نه دي، خو بیا هم انسو اوایډ ته دا اوایډ ته هم طالب شان سترګي نه خلوي دي چې دا هم د ډیجیټل شي موږ تاسو خو وینو چې اوسنی افغانستان کې هیڅ نه حسابداري نشته هیڅ نه ظرفیت د دي چې ته حساب واخلې حساب واخلې خلکو ته جوابګو اوسېږي داسې یو نظام په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې نشته داسې یو سیستم نشته بانکداري نشته د مالیې وزارت دی په هغه خپل ملایتوب شلوي نو دې ترتیب هغه پیسې چې کومې ډېرې ناچیزې دي هغې ته هم د سترګې نیولې دي چې هغه هم خپل په جیبو کې واچوي نن سبا د دوی په منځ کې رشوت او فساد هغه د جمهوریت د دورې ته نږدې کېږي او ښایي چې د جمهوریت دوره تاسو ته بیا ډېره هم ښکاره شي د دومره غرق دي هم په څلور پنځه ښځو کولو کې هم په عیاشي کې هم په رشوت ستانۍ کې او په نورو سرهاو فسقو فساد کې چې موږ تاسې نمونې وخت په وخت ګورو. بل خبره دا ده چې دا سفارتونه څنګه فعالیت کوي، د هغوی مسؤلیت څنګه تامینېږي او دې ته ورته خبرې. اصولا خو مسؤلیت د ډیپلوماتانو په ویانا په کنوانسیونونو کې هلته تسهیل شوی دی.
په جانباز ډیپلوماټ خو باید حکومت ولري، مثلا یو سفیر چې د رئیس جمهور استازي او رئیس جمهور خپل په دوبۍ ته تللی او نور رئیس جمهور نه، نو د چا استاز ولي کوي، د کوم نظام استاز ولي کوي؟
دې سوال ته منطق شته. زه څه وایم، خو خبره دې کده چې مونږ خو داسې یو حقوقي خلا کې د طالب د لاسه وقت شوی است او دا د څه کوم پرېسیدنت یا نامعلومه رویه هم نه ده. په تاریخ کې داسې حالتونه راغلي دي، په پولنډ باندې داسې حالتونه راغلي دي، پخوانی شوروي اتحاد ډېر وخت مثلا په رسمیت نه پېژندل کېده، ډېرو هېوادو ډېرو مقتدرو هېوادو دفاع، خو رویه ادامه درلوده. یعنې پرېسیدنتونه شته دي، فنلاند سره دا کار شوی، استونیا سره، لیتوانیا سره، لاتویا سره، ډېر نور هېوادونه هم شته چې په ورته حالتونو کې واقعي وو. نو خبره دې کېده چې زمون هغه ډیپلوماتان چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ کار کوي، هغوی افغانستان ته کار کوي، د افغانستان خلکو ته خدمات اداره کوي، نه د طالب استازیتوب کوي. خو هغه کوم د جمهوري مشروعیت چې تر اوسه پورې سلب شوی نه دی، یعنی حقوقي هغه نه دی شوی، درست؟ خو تاسو پوهیږئ چې یو قانون باید رامنځته شي چې د قانون پر بنسټ نوی نظام ایجاد شي.
جان باز بلل راته دا وای چې هغه استازولۍ چې له طالبانو سره قونسلي همکاري لري، دې ته تاسو په کوم سترګه ګورئ؟ آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو د ملاتړ په معنا دی، یا یو کار دی چې د ضرورت له مخې باید وشي؟
ها، زه فکر کوم چې دلته ځینې اقدامات شوي دي د ضرورت له مخې، او کېدای شي چې یو تعداد کسان طالبانو سره لاس ورکړی اوسي، دي هغوی سره کار وکړي. دا د هغوی هغه دی انتخاب دی، اراده دی. زه کولی شم چې فقط دې سره خپل د غیر موافقت اعلان کړم. ما خپل موافقت د 2023 کال د مارچ په 10 نیټه، کله چې د طالبانو استازي راتلل د مسکو سفارت، زه د سفارت نه همداسې ارام ووتلم، ځکه چې ما ونه غوښتل چې د یو نامشروع حکومت لاندې کار وکړم او خپله سابقه خراب کړم په دې ترتیب. زه ترې ووتلم، همداسې څو نور ډیپلوماتان هم ووتل، چا چې ادامه ورکړه هغه ته ادامه یې ورکړه.
مانه راکو جان با صبرو سبې د هواري لارو تمرا شوما سره یو بل ملمم دی، د شردل پاتسون دی، سیاسي فعال دی. پاتسون سپتا سره دا وای چې پام خلکو باندې د دې پریکړې د طالبانو مخ کې ورته ملمنو اشاره وکړه، لاغي زې څه کېدل شي لکه د هغه مسافر سره پرته لدینه چې سیاسي نظریه یې صدا د طالبانو په ضد د طالبانو په لابي اند خاتمر صاحب ویل چې حکومتونه او دولتونه کزان دولتونه غنی مسول دي چې د خپل اتباع واغه کو د دوی سیاسي مخالفان یا کو د دوی موافقان دي، هغه د خوندیتوب لپاره خپل هواد نه بهر په نور هوادونو کې اقدامات وکي او ستونزې ورته خپل جوړ نه کی. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه اقدام چې د زونو هوادونو کې چې افغانانو په اصطلاح اسناد ترلاسه کول او سفارتونو کار کوي یا سفارتونو نه کیتیر شو وي چې د کنسلي چارو کارونه کیدل، په عام افغانانو ژوند څه ستونزو سره مخ کوي یا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو مېمنو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، طبیعي ده چې همدغه سي پریکړې هم په افغان ولس باندې اغیز لري او هم هغه بهر میشت چې په برنی ودو کوڅیږي په هغه باندې اغیز لري، ځکه چې هر څوک هر شهروند خپل د حقوقو باید ګټه واخلي، هغه که داخلي که بهاري، ځکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول شوی دی، هغه ته تذکره ده، هغه ته پاسپورت دی، هغه ته نکاح خط دی، که وکالت خط دی، که همدارنګه نور اجناس دي چې دی لازم لري، ورته ضرورت ورته لري، یا خپل د پوهنتون اسناد تاییدي وي، نو طبعاً حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغو ته باید دغه زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي. دا که نن چې په طالبانو پریکړه کړې ده په دولسو هیوادونو کې د هغو فعالیتونه ځنډولي دي، طبعاً دا به د سیاسي او اړخ ښیي، خو هم په تنها په بهرني هیوادو کې ډیپلوماټان نه اوسېږي، هلته یو تعداد ډیپلوماټان دي چې خدمات وړاندې کوي. خدمات چا ته وړاندې کوي؟ هغه وګړي ته وړاندې کوي چې د عوام وګړی دی. دا د سره منم چې په هغه کې به دا نظارت ټیم نه وي، ځکه چې تاغه پوښتنه وسي ووایي چې دا پیسې په کومې لارې ولاړې او چیرې دې مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي. په دغه برخه کې به طبعاً فساد به شکیل خلک، خو هم هغه بهر میشت داسې نه دي چې ټول د نظام مخالف وي، داسې نه دي چې ټول د افغانستان سره مینه ونه لري، داسې نه دي چې ټول د سیاسي نظام اوسنی نظام چیلنج کړي، داسې نه دي. شاید په هغو کې به محدود کسان وي، خو هم نو موږ باید که محدود کسان مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پرېکړه د اصولو زه لازمه نه ګڼم، ځکه چې یو یواد چې هغه راضي ده بین ملي اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي د ده په خدمت کې ده او دلته امنیت راویستی دی، دلته پارس کې دی حکمران دی، هغه شته وګړي چې په افغانستان کې دي هغه نه د اطاعت نه کوي، نو پارس کې دا وګړي چې بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولی شي دغه پرېکړې نو خپلوان ته جواب ورکړي یا ته هغو سره دا پرېکړه لین ورسره وشکوي؟ دا خو ناممکنه ده. نو دوی باید داسې یو پرېکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري، رقابت دغه روابط لري، نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي څوک په وطن کې پاتې دي.
مننه کوم پاتون صاحب که امکان ملګری دوستان لنډ خبرې وکي میلمانه، نو زه به وکولای شم چې په دې بحث کې هغه زیاتره پوښتنې جواب کو. زه راځم بیرته بهیر صاحب ته. ښاغلی بهیر، د پانتون دی استاد په توګه راته دا خبره تشریح کړي، یو سړی دی وای زه کم خپل طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم، د سیاسي نظریه سره یم یا نه یم، یا مخالف یم یا موافق یم، خو ویره لري، ډیپلوماټ دی، ځایي کارمند دی، سفارت لدی ویره لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه پیژندلی او هر وخت ویره یې تنه دی، یو خطر دی، یو جنجال دی، ویلانجی که زه ورسره کار وکم دماغ خپل دغه حقوقي شخصیت خصوصا په بهر کې دا مسایل ډیر مهم دي، دا بل ستونزې سره مخ شي. دی ویر یو اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه یې کړي، او په عین حال کې ولی طالبان دغه سفارتونه اړ کوي چې له دوی سره د کنسلي چارو هماهنګي او همکاري ولري؟ د تاسو په فکر باندې د هغوی دلیل د دې لپاره څه کیدلی شي؟ آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي؟ ځکه خو دا فشار خو به ډېر کمې حکومتونه ښایي ورته هېڅ ډېر توجه ونه کړي. ظاهرا خو یې د اتمر صاحب او د جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي.
سمه ده، ځینې به یي، ځینې سفارتونه به یي چې ستونزې به لري، اندېښنې به لري، هغه منو صحیح ده. کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي، خو یو دوه خبرې باید یاد وساتو. یو، دوی چې کوم هیوادو کې استازیتوب کوي هغه هیوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کښېني او هغوی سره خبرې کوي، نو دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې ډیر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره، او دا د کوربه هیواد تقاضا هم دی چې تاسو رسمن سفیر دلته مه رالیږئ، موږ تاسو په رسمیت نه پیژندلی، خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان اوسي. بل اړخ یې دغه ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویزرلینډ کې، پولینډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی سرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی، غړی دی، نو د غوی لپاره دغه صلاحیت تر لوشتل چې دوی ویزه ورکي او خلکو نه پیسې واخلي، هغه پیسې چې ورته جوابګونه وي. ګوري د پولند سفارت پرون د خدای یو درجن پولندیانو نه $200 فی ویزا خسته تاسو خبر یاستی مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزا په سود پاتیا ډالر نه پورته نه ده دوی $200 اخلي او هغه دسی اسناد چې هیڅ قابل قبول نه دي اوس خو په خصوص چې دا اعلان وسو دغه نه بعد د پروسه بندسته مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپل ماده دا قصه وکړه چې زه په ایرپورټ کې کېنه سلام ما خلکو ته ویزه ولګولې پاکستانیان غوښتلو چې د افغانستان په ترو لاړ شي کورونا په وخت کې خپل خاورې ته نسوت لای نو تور هم په ترو به لاړو نه یعنی داسې مالی فساد موږ یو تاریخچه لرو نو په دې مخنیوي لپاره یو دوم دا ده چې طالب ښکاري څرګنده ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچي چې دوی دا فعالیتونه سي د فعالیتونه بند سي دوی بیا مجبور سي چې رجوع وکړي طالبانو سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کړي خو اخر کې خبره دی املاک هم ده چې په دې ټول هیوادو کې د افغانستان املاک دي د املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دي چې اوس هلته چا پیدا وکړي د غواړي خرڅي کې به حیث شخصي املاک نو دغه ټول ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسؤلیت راجع کړي چې دوی دې لپاره یو کار وکړي بل اړخ دغه هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ موافق او موافق نه یو مشروع نه یي دا سیستم شتون لدینه به تر ده چې افراد دا مسؤلیت په غاړه واخلي او یو سیستم مختبوزي او اوس په خصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی سي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده نو دوی به کار څنګه بیایي اخر کې فقط دا اشاره کوله زه فکر کوم افغانستان ته تلی سي بدون دی ویزام که ته خارجي پاسپورت ولري تاسو فقط افغاني تذکره ته افغانستان تلی سي بیا ځینې دا د اسناد تصدیقو ولو خبره سیده دا رښتیا هم یو ستونزه ده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونو چې دوی پولیس کې اعلان کړی دی هغوی ته رجوع کوي
زه غواړم تاسو نه ولن جواب کرا کی د طالبانو سره همکاري کول هغه سفارتونه چې همکاري کوي نړیوال مشروعیت تاسو سره ول ویني زکه یو ډیپلوماټ دی هغه په نړیوال مشروعیت باندې باور لري یعنی دی یو ډیپلوماټ په توګه څومره قانوني دی دا کار چې تل طالبانو سره سیاسي همکاري باندې خبرې نکوم په کونسلي چارو کې همکاري ولري تاسو له نظر
هر چیرته هر خاوري کې کوم قانون سي نافذي هغه قانون ته جواب کوي او یو سفارت یو رز هم دروازه خلاص نه سي پاتې کولای چې هغه قربه هوا درته اجازه ورنکي نو ظاهر ده چې دا کوم قنصلګری چې طالبانو سره په هماهنګي کې کار کوي دوی ته قربه هوا دونو د اجازه ورکړي چې دا کار وکړي نو ځکه مختزین نو قانوني اړخ نه په دقیق خاوري کې چې حکومت درته اجازه درکړي تا فعالیت قانوني ده بل اخلاقی اړخ دا چې په غیبه باندې موږ بحث کولای شو چې څه بهتره ده چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کو که د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسېږي طالبانو سره موږ توافق نه لرو دا یو بل سوال ده یو ډیر بل اوږد بحث ده
مننه اتبر صاحب که تاسو تراشو دي تاسو فکر باندې تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وکړي دغه دی پیسو دی یا دی فعالیتونو دی څار موضوع واقعا یو موضوع ده چې باید وڅارل شي خو تر دې اخوا دی بهر سه په خبرو کې وټکې وو مونږ ګورو په ویانا کې یا په نورو ځایونو کې په ځینو ځایونو کې سفارتونه دی طالبانو په ضد فعالیتونو کې خکیل دي دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ زکه چې زنه پیغام ز خپل په دی اړه باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي او په دې وسنی وضعیت کې خو بیخي په افغانستان کې وداسي وضعیت دی چې مازی دی ما نه یادېږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکړي او بیا د نوې حکومت پر ضد باندې فعال وسی دا اړخ تاسو څومره غاڼي فکر نه کوي چې طالبانو خی له دی لیدلوري نم زینو سفارتونو او دغه فعالیتونو ته کتلې
خبره د مشروعیت نه یانسه که طالبان مشروعیت نه لري هر سفارت کولای شي چې دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت نه کی او خپل څنګه چې خوخه ده هغه کار خپل وکړي دغه سفارت خانی بهانه د سفارتونو دا دی چې ګویا موږ خدمات عرضه کوو افغانانو ته او موږ د دې خدمات په مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو سره د دې چې موږ مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارت خانه کې دغه رشوت شته دی او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه ډیره پیسې دوی ترلاسه کوي د بل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کېږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی. زما مخکېنی ارزنده و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی. اوس مثلا د اروپا نماینده کابل ته ځي، دوی سره کینی خبرې کوي، همدغسې د امریکا، همدغسې د کاناډا، دوی دوها کې دفتر لري. دغه دفتر چې دوها کې د طالبانو دی، دا د څه شي په خاطر دی؟ د دې وظیفه او کار څه شی دی؟ دغه باید همدغه کارونه وکړي، دغه ملاقاتونه دې جوړ کړي، دغه روابط دې جوړ کړي، نړیوالو سره دې کښېني. دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسې بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ، یرغمل ورکوئ، پیسې ورکوئ، پیسې واخلئ. دا خو درست کار نه دی. د یو سیاسي دفتر معنا دا دی چې ټول د دفتر د دولت نمائندگی دوی کی او دا دی دوی لاسو خپی دی چی باید دوی ام دقا مسئولیت واخلی دقا روابط جور کی او زمین که کلا چی او دولت مشروعیت و نلری دی دوی سفیران گا یقینم چی دوی سرکشی که دی دوی دی آورا حتی دی دوی پر زد دوی ستیج نیسی، دوی دریگی، دوی خبری که، دوی معنی ورکی او زن تا دوی دا حق ورکی که زمون حکومت مشروع نده، دا یو دیفاکتو حکومت ده، دا پزور راغلی، دا مشروعیت نلری، قانون نلری، نظام نلری، دا نلری، اغا نلری، همگیر نده، فراگیر نده. دا خبری دی چه بیانره والتا پو اس وقت که دا د منلی دی. تاسو که بشری حقوق نه مراتوئ، دا چې هر نظام چې بشری حقوق مرات نه کړي، د ښځو حقوق ته احترام ونه کړي، تعلیم د په ښځو بند کړي، اول چې هر ځای کې چې هغه هیواد هغسې یو حکومت ته سفارت نه سپاري چې هغه متهم وي د بشر د حقوقو په نقص باندې، د ښځو د حقوقو په نقص باندې، په جنسیتي اپارتاید باندې. دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري، اورېدونکي لري. دا چې په افغانستان کې نه لري دا نو بله خبره.
مننه رابه شمه جانباز صاحب ته. جانباز صاحب، مخکې ښاغلي بهیر دی افغانستان نه بهر دی افغانستان شتمنیو ته اشاره وکړله. دا شتمنۍ پوخام لوټل شوي دي، په ځینو مواردو کې لمنځه وړل شوي دي، پلورل شوي دي. په دې اړه رپورټونه هم شته په پخوانیو د کورنیو جګړو پر مهال باندې. په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره له دینه چې فساد ته اشاره وشوه او ګڼو نورو مسایلو ته اشاره پکې وه، خو یو شی چې درلود هغه دا و چې په بیلابیلو هیوادونو کې وتوانېدل چې شکېدلې ماتې ګوډې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته فعالې کړي، دوه طرفه اړیکې جوړې کړي. موزه د یو خبریال په توګه تل شاهد وم چې پرله پسې بم رپورټونه درلودل. پلانی هیواد سفارت کابل کې پرانیست، پلانی هیواد کې د افغانستان سفارت پرانیستل شو. په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکي امکانات برابر کړل، مثلا له وسایلو نه نیولې تر ځای پوري، تر مزکی پوري، تر ملکیتونو پوري، په بیلابیلو برخو کې کار وشو. په دغه سی وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، دلته سفارتونه په خپل سری توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخواني جمهوریت استازولي کوي، هغه چې مات ګوډ له طالبانو سره تماس هم لري، یوازې په کنسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړی، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سمسمکه راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم. خو اساسي تشویش مې دا دی چې په افغانستان کې څه وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت راځي، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالت چې رامنځته شوی دی، دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت د فاکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی دی چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي شتون نه لري، خو حقوقي شتون یې هیڅوک نشي کولی چې د پوښتنې لاندې راولي. اوس د املاکو مسئله ده. د افغانستان املاک خارج کې په بهر کې کاملا انسه اسدي او څوګه خپل په خواخه نشي کولای چې هغه خارج کې ارزه کې وګراوي ورکی په بل رقم په معاملو کې دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی چې څوک دغه اقدام وکړي کله چې په افغانستان کې مشروع مسئول او ملي حکومت رامنځته کیږي دا به څرګندول کیدی شي ځکه چې هغه زموږ املاک دي زموږ جایداد دي او صرف یو مشروع نظام چې هغه هم بیا خپل استازولي ته دا صلاحیت ورکړی وسی چې زموږ املاک یا زموږ جایداد یا زموږ اسباب او اشیاء په ځینو سفارتو کې موږ تاسو ډېر زیات قیمتي اسباب او اشیاء لرو. مثلا د مستو په سفارت کې هغه چې تاسو اشاره وکړه په نوې لسیزه کې هغه څوک چې هلته میشو د پښتونوم ډیپلوماټانو په اساس ډیر شان خاص کړی ارزه کړی دي چې ډیر یې موږ دتر پیدا کړ په تورو بازارو کې د سې مثلا نقاشیان وی چې د فرانسې دولت د آلمان دولت خانه یو دولتونو افغانستان سفارت د افغانستان دولت ته توفی ورکړي چې هر یو مثلا یو نقاشي یو ملي د قیمت درلود او دا ټول په سفارت کې وو. تاسو پانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي یو تعداد کارونه بیرته راسم شوي دي یو تعداد جریان یې درلوده چې د افغانستان جایداد بیرته راوګرځول شي. پاتې د املاکو په اعتبار زه دونه ویلی شم چې هیڅ څوک دا جرات نشي کولی چې د افغانستان نه د طالبانو د افغانستان مالی افغانستان مالکي نه دي دا یو نامشروع ډله ده چې
لنډ کراته وای جانباز تاسو سره خدای پمانی په دې خاطر کې چې تاسو روسه د منګبل خبرونه تم راځي لنډ ماته دا وای چې د تاسو فکر باندې څنګه طالبان باید څه وکړي یا لک تر لګه د وضعیت څنګه به تر کېدلی شي څنګه کېدلی شي چې نړیوال مشروعیت ورته وای یا کورنۍ مشروعیت ورته وای یا لک تر لګه دغه د استازولیو خلاصېدل څه دقیقه سپارښتنه لري لنډ دوه درې سپارښتنه
ما بار هاو ویلی بیان سے تاسو په انسان استه په دې پوسه په دا شل کالج زده په دې د نیلی چارو په دې سیاستونو په دسګه کې په دې دالیزو کې کاتو پورته کیګم تاسو پوسه چې تر څو ته د نن په کور کې مشروعیت عامه سم کې دا نور نړۍ ته تاسو ولې دومره ارزښت ورکاو نور نړۍ خپل پر بغاتو پر منافعو اقدام کوي هغه هغه څه کوي چې نن یې پل پر ګټو وسی سبا به دغه ګټې بل رقم وسی دغه طالبانو سره امریکا پرون هوکړلی که هوکړه په دوحه کې اوس سره نه کوي خبرې اوس بل تاکتیک رامنځته کړی دی مطلب دې اسی هغوی خپل پر د ګټو په بنسټ عمل کوي مهمه سپارښتنه تاسو دغه مخلوق ته دغه مخلوقاتو ته مسئول ملی حکومت د سهامي شرکت طرفدار نه مګر دا حکومت ملي نه دی مشروع نه دی مسئول نه دی ګورم خدای سپارم ډیر زیاته مننه
ډیره مننه کوم غوث جان باز په خانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کې کورم آباد موږ نور بلبنو ترستنی ګل دوی ملن لنډاورو پاتون سیب لتا سونه به واورو تاسو د حل لپاره د دې مازلي تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعا خدمات هم وړاندې کړي او د درغلۍ او رشوت او سو استفادې مخه هم نیول شوي داسې کومه لاره دستي شته؟
بالکل طبیعي ده چې لارې شته. پښتو یو متل دی غر چې څومره جګي په سر لاره لري نو اسلامي امارات په کار ده چې اول خدای د افغانستان کې د خپل ولس رخبل کې ځکه چې هغه ولس چې باز ورکول سوی دی لکه تعلیم دی هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوشت باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریکي مشکې ودا فرق نه دی چې زوی د کلدور دوار ته حقوق باید قائل وسو نن چې د انجینر په مخ باندې مکتبونه یا پانتونه تړل شوی دی ډیر افغانان ته درد رسېږي زداسي افغانان پیژنه چې بهر کې دي کلمه سره چې باسو دغه باس ټلیفوني باس سره کوي زموږ لوی ارمان دا دی چې په افغانستان کې د انجینر په مخ باندې مکتب خلاص شي و زه دا ژمنه کوم چې زبرت راځم افغانستان ته خپل ژوند باقی دل تیروم خو هم ز خپل د اولاد او د آینده جوړولو په خاطر باندې زکلم بهر کې میرسوي يم نو یو افغان چې دومره درد لري شاید په افغانستان کې چې سلويش ملون یا لږ دي تب هم په دې خوشاله ملون دا درد لري صحیح ده په کلو باندې کې دا احساس نه تعلیم او په شار کې شار نشي چې خلک ټول د تعلیم ته ترجیح ورکوي او رال د املاکو نو اسلامي امارات په کار د چې خپل پالیسی د ټول یو ودونو سره یو رنګ مختبوزي ځکه چې دا سیاسي پالیسی جوړیږي د بارني پالیسی په اساس دا ول داخلي پالیسی دا ډول سره تړلې دي کومه داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل نو بیا نو څه کولای چې بیا موږ سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه څه کوچ ټول افغانان موږ باندې راټول شي او داغه دا وشه بنړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې ایس دغه نو لرو او موږ کې موږ تفریقا نسته او موږ د خپل نظام لاټړ کوو نو تبان اوس په یو تعداد وایي او سید ملاتړ یو ځکه چې وساکم نظام د موږ باندې حکمران دی او موږ د حق لرو چې په دې سره خپل حقوق غوښتنه وکړو نور بلش غشتنه کو خپل د حقوق غشتنه کو هغه کزما خور کم کزما خور ولاړی زی ته حق تعلیم غشتنه کوي دا تاغي قانوني حق دی
مننه سلامات اوسې امداسي چې مخکې می جانبا سپ ته ول وخت می کم دی په نور خبرونه کې به ډیر باس کو مننه کو پاتون سپ لا تاسو نام چې ګډونم را سره وک کور مباد او خپل خبرم را سره شریک کړلې زه براشم بیرته بهیر سپ ته خغله بهیر تاسو را تا راځي چې بیرته لکتا سو پایلم له مشروعیت نه وک او بیرته براټولم د خبرې په مشروعیت کو ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې دا مسله نه ده بلکې د بانکداري په برخه کې دا د تجارت په برخه کې دا د کاروبارونو په برخه کې دا ما څور زمخ کې په کور دیننه د لاسي صنایعو له کاروباریانو سره خبرې کولې ویلې چې کاروبار لري لاسي صنایع لري مارکیټینګ پیدا کړي دی خو غټه ستونزه ده چې د بانکداري په برخه کې ستونزې دي پیسې نه انتقالېږي سوداګري نشي کولای چې چا ته استولې نشي مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو ورستیو کې ریپورت ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډیر خشبه دی ګڼو هغه خزو چې په خای نور کارونه کول وس په قالینو بوخت دي خو مارکیټ کې ستونزې ده د پیسو پند په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړې دي داسې بی پاري کراته وای چې د مشروعیت ستونزه طالبان همیشه وای چې لکه خلکو ته دوی ویناوي کوي دوی نړیواله ټولنه ملامت غني چې ګوند نړیواله ټولنه دوی سره یاد دي لکه بل چې دوی خو ځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وای افغانان خټول مسلمانان دي د لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډیر پام کوي ورسره دښمنی لري یا په بل پلمه اغه چې د طالبانو مشان هغه ورژنی وای نو نړیواله ټولنه دوی پر رسمیت نه پیژني کنه د دوی په وینا د دوی مسالم حق دی نړیواله ټولنه ته چې خوښي ملګری ملتونه چې دوی سره همکاري لري یو نامه چې همکاري لري دغه تیر ورځ د بشري حقوقو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو ریپورت خپور کړی دی چې خوشنوون کړي اته سو فکر باندې مشروعیت ستونزه چیرته ده
پښتو متل دا وایي س تبر تیر او س د مور ککر نرمه واخو خبره ده چې دواړه خو کی جنجال ستا یو د ملل متحد شورا امنیت 2005 رزولوشن کې ښه خبره یو لدلوري جوړ شوی ده چې افغانستان به څنګه د بل مللي ټولنې ته راولو په دغه کې ځینې اقدامات وکړ دي ځینې اصول دي چې هغه باید مراعات شي په هغه کې د حقوق دي نو طالبان ته پکار ده چې د دوی د خبرې سکی چې د داخلي ستونزې دي او سید د ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی بلکې د افغانستان د ولس د تقاضا په جواب کې حل سي چې هغه د مکتبونو قضیه ک د ځینې نور ستونزې وي چې د څومره زر تر زر حل سي او نړیوال ټولنې سره پیشرفت کو چې اخر دوی هم دا درک کی چې یو پروسه پکاره ده یو قانون اساسي پکاره ده ولست جوابګو بدن پکاره ده دغه ټول کارونه سیو کی او سنس دی ولست تمثيل وسی په نظام کې دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سی افغان ولست سره ولاړ یغوی در ته په مشروع نظام په سترګه ګوري بیا نړیوال ټولنه درته مقابل کې نسی درېدلی او دا باید څومره زر تر زر درک سي چې په داخل کې د غستونز حل کو زکه موږ وخت ډیر نه لرو دا دنیا توجه اخر نور زیان او تزي اوس هم دنیا ډیره بوخته ده په فلسطین او یوکرين او دا نور جنجالونه سي بسیاتیزي د امریکا کې اوس تقریبا ولین لس قضایا او کوم افغانستان قضیه نه راځي نو یو ورسي نړیوال ټولنه موږ آیسولیټ کړو موږ یو خواته کړو بیا غینه بعد برته نړیوال ټولنه نه راګرځي نو اوس تاسو کومکونه وکړو چې کم سوې دي بانکي ستونزې په خپل ځای دي اقتصادي ستونزې په بل خوا نو اما غولي مجبوري چې یو تعلیم یافته پیسادار افغان چې کولای شي چې افغانستان کې یو تغییر راولي او پیشرفت وسي اقتصاد پر مختګ کې هغه مجبوري چې لورې درس نسی ویلې هغه وطن نه لاړ شي دا اساسي قضایا وي دي حياتي قضایا وي دي چې دوی باید کینی افغانستان بل سره زفت تر زره حل کی نړیواله ټولنه بیا د دې په جواب کې خپل مشروعیت بیا ورکړي
پنامو خبرونه به د اتمر صاحب سره راټوله کوم اتمر صاحب بهیر صاحب ځینې اشاره درلودلې چې څه کېدلې شي چې ستونزه هوار شي تاسو په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت ساری جمهوریت کې هم وای څارلوم اوس فکر کوئ چې آیا طالبان په تیرو دریو کلونو کې چې کومې نښې نښانې او پرمختګونه ښودلې دي د دغه مشروعیت په لوري روان بولئ د طالبانو په دغه اوسني صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لرئ چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو وي هم نړیوالې ټولنې ته
ان صاحب منګه خو اول پم دغه امید باندې منګه دا امید درلود چې طالبان به کله چې دوی ورته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشاله ول چې جنگ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس په افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلق سره کینی په یو گفتمان په یو بحث باندې په یو ملي بحث باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دوی وکړي متاسفانه چې دغه کار ونه شو او ورځ تر بلې دوی هم په نړیوال ډګر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو د خوانه په رسمیت وپېژندل شي د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل او تر دغه ننه پورې هم دوی دغسې یو زمامداري حکومتداري معرفي نه کړه چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي دوی خپله لکه چې وویل شول په دریو څلورمو دریمو دویم ودونو باندې مصروف شول او د ښځو تعلیم د ښځو کار دا بند شول حکومت بې قانونه ملک خدادات غوندې روان دی نه قانون پکې شته نه مسؤلیت پکې شته نه یو اعتماد شته ټول نظام د یو ګروپ یو ګروه ملاشایی شو دې کې متخصص وطن پرست متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی دوی په زمین کې تعرفې مالیات عشر زکات عقل ګورونه دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته هیڅ گزارش دهی نشته خلکو ته دا منګه ناهیلي کړي باید افغانان د دغه حالت نه ووځي دا چېر څوک دا کار کوي نو خدای دې هغه ته هیبت ورکړي
مننه کوم اتمر صاحب دی په برلین کې دی پانتون استاد اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنون کې هم دی کابل کې دی پانتون استاد عبید الله بهیر لا تاسو نه همدارنګه ل پوخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو ل شنون کې غوث جان باز نه دی سیاسي فعال شردل پاتون نه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکه دی تاسو دی ټولو دی کور آبادی هغه وريدون کوچی تر دې وخت را سره ملتي وکړه ل هغه نیم مننه کوم ازادي رادیو هر ورځ دی ماخام ل شپږ بجونه د سهار تر شپږو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دو ل شپږ نه بیا اوریدل کیږي او د ورځې له خوانه یعنی د سهار ل شپږو نه بیا د ماخام تر شپږو پورې په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو اوریدل شي. تر بیا خیر چاره.